كده سهر اتبجيس ويبلغ برواني تشار اخلص. په دې خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي او ریچې د ملي مصالحې د عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې پر 14 کېږي. دا نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یک شمه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبری کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر یو ویشتو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤول شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ تر یو ویشتو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچي او ایز ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله یو شتنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هوادونو ته خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هوادونو ته اروپا او د جرمنی وادونو تصدیریږي. د دې اوی دګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوص به پراتلونکو کې د افغانستان یو د تجارت سرلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وی دغه هوایی دګر د لسو کلونو پر مهال په 500 پړاوونو کې د 1.3 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې درچې د انجونو د فوټبال د غوړلیک سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړون کو د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیشي. دا د لومړی ونی دریم مسابقه ده. پرون د جنو شریفی سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې شپږ د سفر په وړاندې بریا خپل کړ او لومړنی درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د انجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په ویلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستن د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضايي همکاریو موافقه په 1999 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور واري تمدید شوی ده. دغه موافقه د دوړو هیوادونو د فضايي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو تړونو پروژه ته زمينه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د ساوکه کولو لپاره سره د دوشنبه په ملي سطح د وو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخه به له دې ټول بند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس شپږ زره وته سو دیش مثبت پیښې ثبت شوې چې لوړ شمیر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشته لږ لس کسان ووژل. د پولیسو یو ویاند صادق دودیشه وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له شار بهر د پوز پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای خبرونه ملازده رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 مکیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لاین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قربانی وای
د ماین سره مخامخ شوم چې څو شپې ما سره بازی وکړل او څو شپې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پاوځ او دیموکراسي په لاره مظاهره چانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. په تاندې څنګه پروګرام کې اوري چې ځوانان څنګه رضاکار فعالیتونو ته هڅولای شو.
ټول درد احساسو ولې د درد پړونې زمګ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې د غنزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي. اې غسر مرسته وشو. ځوانان باید مسولیت پذیر وسیږي.
حقیقت صدای موبایل ونیس پروگرام دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر تړون معلومات ترلاسه لرو راسره اوسئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره د غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوختي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرح او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یې وغړي چې د موضوع د حساسیت لقبل د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي رادیو سره خبرې کولې. پرون تایید کړه چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده، خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کېږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیه په استانبول کې د کېدونکو غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. شغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وشو چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوي نه دي. تر دې مخکې تیره پنځشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل سوي خو تر اوسه په خند او ځنډ مخته ځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او لمین پاکۍ سره د مرستې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د منابعو په خبره په افغانستان کې 1600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 130 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولې خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېرې خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لمینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
له ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړه او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزین په غره کې ما رمه بولې وه سره ولوته. هلته د ضد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تیرو دیرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو او ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 30% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودي مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغو شاهد و چې هغه یې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري. اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري خو په وروستیو او په تېره 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خلاصه د راډیو اوري په ننګرهار کې لسګونو هغه شوز چې له رسنیو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا وکړي او یا یې دفترونو ته تک پریښی دی. په دې ولایت کې ګڼیش ځینې کارکونکي د غلطه پر شوز ورستیو هدفې بریدونو بیرولې دي. یوازې تیر میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وته نشتینه کارمندانی په جلا جلا هدفې بریدونو کې وژل شوی دي. پر شوزینو د دې بریدونو تر شا څوک دی او ولې مخه نه نیول کیږي؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو تر ویل انده وقفه ورسته به وره. ننګرهار میشته څلرشت کلنه رازیا لڅونه یو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه و. خو د مارچ په 1 نیټه د غلطه د درې تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته د خپل هغه دنده پریښوده چې په ډیر زیار یې ترلاسه کړې وه. رازیا چې دا یې اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او ږغ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي شای هغه دنده له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر ښځو د هدفې بریدونه ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې رازیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پریښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالستانو او نورو کارکونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېره ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېرې ښځینه کارمندې دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډیرو استفادانې ورکړي دي او په کور باندې وسناست دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژني.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوي. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نښه او ووژل سوي، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سوي درې واکسیناتورانو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوی و. دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته قبله ګیل وسته و او تازه یې پر ځاکاره توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نورو همکارانو سره ووژل سو. د سمینې یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینې مې د کاکا لور و او ډېر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و. تعلیم یې کړی او زحمت یې وستی و او همدا یې ارزو و غوښتنه وه چې زه به خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سوه چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر و. بریدګر له قتل وروسته په عادي ریکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو 20 کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر ښځو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویندې ترور زموږ دقیق معلومات دادي چې دا عمل چې تر سره شوی د داعشانو کړی دی. د داعشانو پاتشونکو دا کار کړی دی. امدې کې هیڅ شک شبهان نشته کله چې داعش څخه قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبرو کوم چې دغه کړنه د داعشانو ده، داعشانو د عمل کړی ده.
داعش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین نیولې دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي عمرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع شوتو په نشه کول د دې وسلوالو پاره تر ټولو اسانه هدف دی چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولای شي او هم پر اسانۍ کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پایل د هيسي په اچین او څنور ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعال و. دا وسلوال ورسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم د محل د داعش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خورواره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والی سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټي خطر سره مخامخ شوي، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو ویر خبره کړې.
طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو مونږ وژنو.
هغه د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا د چتر ډیر غوړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې وی اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا پاړه لڅو کلونو راځي وخت نا وخت چارواکو او ځای فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی نه دی په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې پښځینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولی چې د د پوینا د سولې دروانو هڅو ناکامه ول غواړي.
د استخباراتي جنگ دی، د تاسو یو ډله د سولې غواړي بل ډله سولې مخالفت کوي، او د استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه داعش کوي. زه په دې باورې یم چې د استخبارات ډله کوي چې هغه سولې غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شوزو د دې بریدونو تر سره کونکو غواړي د حمله داس محل د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د شوزو د راتلونکو په اړه خبري د بحث لاساسي ټکو څخه دي. پر شیزینه و د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمن دي. خوده څرګنده ده چې د داعش وسلوالي ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شیزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېره په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري، نو د جلال آباد شهر په نسبت خوندې سیمو کې د دې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او ترسره کول شوی چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده، او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبلې خو په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغه اداو هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې ووژل سو، او چارواکو یې د قتل په تړاو د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والی ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي، خو وروسته خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راک، خو موږ ته یې توازی نشو. لغی ورسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څخه قاتلین په قتل رسولی دی او یو نه پر موږ نیولای دی، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دی.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده، او په دې اړه چیرنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شهناز روفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نور همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدي. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې، ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او ګواښونو ډیرې پیښې موجودې دي چې څوک ترې خبریږي هم نه. هارون رحمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو وایي له خپل ولس لا هم هیله او تمه لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه دغه یو تقاضا کوم چې لطفا د ښځو حضور په خپله ټولنه کې ومني، قبول یې کوي او د ښځو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کوي. دولت نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه دولت درته کوي.
په ننګرهار کې پتی روشلو کلونو کې یو شمیر شزي وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو مؤسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او شزو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته دوایي کته جلال آباد ښار کوڅې د شزو له قاتلانو پاکي همسي ډیر وخت به اړتیا وي. څو دا او کورنۍ یو بیا ډاډمن سي چې له کور بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیا نه تمامېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنو وس به ورسو د اسمه ترمنځ خبر وورو چې نړیوالو رسپنو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فورن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوی نیټه ته په اشاره لیکلي، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بی پای جګړې دوام شې انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولي ویلي وو چې امریکا له افغانستان د پوځیانو په ایستلو کې له بی ډی کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به وخت ورسیږي. القاعده یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختریزی به په دې هیواد کې قوت واخلي. فرند پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودی پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټي خوندي کړي، او هغه داده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي، او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سرنشي راپورته کولای، او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خبرېدای. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بیل شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه شودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورسپانې حمله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای له افغانستان د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او حسین به هم د لند وخت لپاره وی ځکه چې امریکا به له هغه سیالي ووبزي چې د اټومي دولتونو په شمول د امریکا دشمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي لسره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټي وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور لډیره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستان ووزي د لوبغاړي به خپلې هغه ستراتیژي بدلی کړی چې د امریکا د حضور لکبلې تر اوسه نشوي بدلولې.
اوس به هم یو نړیوال راپور واخلو. راپورونه وايي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر دیموکراسي پلوه مظاهره چانو ډزې کړې، او لشتر لږ 15 کسانې وژلې دي. پاوز د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نور پیژندل شوی منتقدانو د نیولو حکم هم کړی دی. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوو خبری آژانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسانې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري، او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل سوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرله پسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکند کې هم مظاهرې سوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لاسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبری اجانس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک ویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوذو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټولو کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو او ری پا کابل که اتبجی و دیش دقیقی سوی و زلبیاد مهم و خبرونو سرچکی وی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې تر یوویشتو د ډېرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر پرون پورې یې دوام وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست د هوایی ډګر عامر وایي د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. په پام کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د غلوبي د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې پیل شوی دی. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاری او موافقت 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبې په ملي سطح د ورځو لپاره ټول بندیز نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. دوستانو د مجمنی سره سم دوا اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. په نننۍ تاندې څنګ کې د ځوانانو په رضاکاره فعالیتونو خبرې کوو. آیا د پخوا په پرتله د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه کم شوي که ډیر شوي؟
شته، خو همره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ټول درد احساسو، ولې د درد په وړاندې زموږ اقدام څه ده؟
او رضاکاره فعالیتونه د ټولنې لپاره څومره مهم دي؟
صادقانه بعض ځینو کې ضرورت نشته چې همیشه موږ جبړه کړي.
نو انشاءالله دغه د پاره پراتنون کې کوم پلانونه لرو، د به ټول چوکاټونه او اصول او طریقه ورته جوړو.
په بشری ټولنو کې هر وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې یو انسان، یو کورنۍ، یو کلی یا یو سیمه یې له حل کولو عاجز وي او په داسې وخت کې د نورو مرستې او ګډ کار ته اړتیا وي. په افغانستان کې د مرستې فرهنګ له پخوا موجود و چې له نورو سره ځینې پلان شوې مرستې د حشر په نوم هم کېدلې. په نورو هیوادونو کې هم دغسې رضاکاره فعالیتونه کیږي او ځوانان پکې ډېره ونډه لري. په رضاکاري کې خلک په خپلې ګټې پسې نه ګرځي، بلکې مقصد دا وي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې اړتیا ورته لري. همدا ډول رضاکاره فعالیتونه په دوامداره ډول او په ځانګړو برخو کې هم کیږي. مثال یو شمېر د چاپیریال ساتنې په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، ځینې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوي او داسې ډېرې نورې برخې هم شته چې رضاکاران پکې مصروف دي. د یوې دولتي رسنۍ کارکونکي ظاهر څراغ وایي په افغانستان کې هم ځوانان رضاکاره فعالیتونه کوي خو اړتیا ته په کتو دا فعالیتونه کم دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د حکومت له کارونو نیولې تر ټولنیزو بنسټونو نور نورو کارونو پورې چې کار ته اړتیا لري رضاکارانه کار ته هم ډېره اړتیا لري. که څه هم افغانستان بېوزله غریب او فقیر هیواد دی، خلک کار ته اړتیا لري او خلک البته د ګټې لپاره دوی مړی ډوډۍ لپاره حیران دي، خو بیا هم یو ډله ځوانان شته دي له نیکه مرغه چې په دغه برخه کې کار کوي او د هیوادوالو لپاره خدمت کوي. نو زما په خپل نظر باندې شته، خو همره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ځینې په دې باور دي چې د رضاکارۍ لپاره ډیرو خلکو یا ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده، خو حیات الله نظری وایي هر څوک د خپل وس او توان په اندازه رضاکاری کولای شي.
د کورونا هم ډیرې ځوانان راویښ کړل چې دوی رضاکارانه کارونه وکړي. د کورونا په وخت کې موږ ولیدل چې ډیری کسان په کلو بانډو کې، هم په ښارونو کې، هم په سوشل میډیا کې دوی هغه مرستې راټولولې او هڅه یې کوله چې یو چا سره مرسته وکړي، لاسرسی وکړي، او دغه ډیر ښه شوي دي. اوس د سوشل میډیا له لارې ځینې ډیری ځوانان دي چې هغوی غږ جګوي، د یو غریب لپاره، هغه کسان چې مشکل لري، ستونزه لري، د هغوی هغه غږ پورته کوي. اوس که موږ وګورو زیاتره وخت کسانو ته وینه په کار وي، همدغه په رضاکارانه ډول سره دوی تلاش کوي چې یو مسلمان ورور ته هغه وینه ور ورسوي. یعنی موږ د هر څه لپاره یو غټ شی لشکر جوړ کړو. دا چې هر څومره تر وسې توانه پورې کار کوي، رضاکارانه فعالیت کوي، همدا مهمه. زه به پاره باندې فکر کوم چې دا چې یو فکر چاته ولویږي چې څه ډول کولای شي، له کومې لارې کولای شي چا سره مرسته وکړي یا هم رضاکارانه فعالیت وکړي، دا مهمه ده. دا داسې دی چې فار مثال د یو چا څومره په وسه باندې پوره یې، هغومره تلاش کوي، کوشش کوي چې رضاکارانه فعالیت ترسره کړي.
لیکوال همایون بهادوري وایي ځینې وخت داسې هم پېښ شوي چې یو چا پروژه اخیستې خو نور ځوانان یې په رضاکارۍ له ځان سره نیولي. کله چې هغوی له دې کیسو خبرېږي، د خپل په رضاکارۍ د ځوانانو باور کموي.
لږ وړاندې فکر وکړو چې د دوی لامل څه شو چې دوی د رضاکارانه یا د وړیا کار د ټولنې لپاره دوی لاس په سر شول. که هغه مدني فعالیت یو څو یو چا کولو ځان لپاره چې ځای پیدا کړه، ولته مصروف شو مدني فعالیت او رضاکاری پاتې شول، او هغوی چې رضاکاران نشي کېدلی هغوی په مغز سترګې ورته ګوري چې دلته له ما څه استفاده کیږي. یعنی ښه ذهنیت سازي نه ده شوې د دې لپاره چې باید یو څوک رضاکار شي.
منتشر شاهي هغه رضاکار ځوان دی چې د کتابتونونو د بډایه کولو په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي د تیرو کلونو پیسو او پروژو ځوانان داسې عادت کړل چې اوس په اسانۍ څوک دې ته نه تیاریږي چې په وړیا ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي.
دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته نړیواله ټولنه راغله، ډېرې پیسې راغلي کنه. دغه باور زه فکر کوم دا ډېره غټه ضربه یې موږ خپل ډېر پخوانی هغه کوم ارزښمن دود سی ودي اشاره غته. زه فکر کوم ډېره ضربه رسول ده. یعنی ټول خلک په پیسو عادت سول. ته فکر وکړه کې یو وړکې غونډم کې ته مجبور یې خلک ته پیسې ورکړي هغه تر اوسه. یعنی هغه د هیڅ وطن دوستي دا ټول شان د ځوانانو او د ټول د موږ ټولنې په اکثریت دغه انسانانو کې له منځه تللی ده. بل لا مهاجرتونه زه فکر کوم ډېر تاثیر وکړ. موږ د خپل وطن لرې پاتې شو، هغه هیوادونو کې هم چې موږ اوسېدلو دا د راشنونه او څه شی شي کنه پخوا دا موږ یو قسم مفتخور مخته کړو.
شاهي وایي که ځوانان فکر وکړي چې ټولنه په دوی حق لري او دوی باید ټولنې ته یو څه وکړي، بیا به د دوی لپاره رضاکاری سخت نه وي.
مثلا همدا اوس په کلو کې کلاړ سي موږ اشر لرو، بیا له پاکو د جماعت بام کاغلو. نو زه ډېر په دې باندې باور لرم او سي مثلا موږ تاسو باید هغه اشر را انتقال کو نور موضوعات. مثلا فکر وکړي د موږ د کتاب ملګرو موږ پروګرام لرو په سلور کال کې تقریبا ملګري لګیا دي رضاکارانه، مثلا لګیا دي نور دوستان په دې کې شپه ورځ کار کوي سخت تیری دل تزال تزه. زه خپل په دې باور لرم او زه هڅه کوم نور دوستان په دې باندې باور پیدا کړي چې موږ تاسو باندې وطن حق لري. مثلا باید صادقانه باز جون کې ضرورت نه سه همیشه موږ جبډک سي. موږ دا وطن د موږ سره باید صادقانه کار وکاو. دا مثلا دا اوی پیسې لاس کله شل کله وي او شل کله خطر سره لاس کله نور باندې خبرې کو. مثلا فکر کو دا ټول نه خموږ ته پاتې ده. باید موږ تاسو خپل صادقانه د وطن سره مینه ښکاره کو، د وطن لپاره کار وکړو، هغه څه یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډیر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو درد دیږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت د بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده. مونږ یو بېوزله کس فرض کړه سړک په سر باندې ولید دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسره مرسته وشوه. ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفر ته ورته لږه خلاصو، ته باید نفر ته پسې ورشي، دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کړي چې نورو کسان ته دا ورته وایي که نه. او بل دا ده چې مونږ باید هر وخت دولت ته، نورو ټولنو ته، سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او فعال غړي دي د جامعې، موږ هم دا مسؤلیت لرو. نه تنها دا مسؤلیت چې غږ اوچت کړو، خلک خبر کړو، بلکې مسؤلیت باید په دې توګه موږ خپله مسؤلیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولی شي چې ګټه یې ډېره وي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب، ویل کېږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسو منئ که دغسې وي؟ نو وجه یې څه ده، ولې دغه فعالیتونه کم شوي؟
د رضاکارۍ په برخه کې که موږ تاسو وګورو، فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز او ولایت ولسوالیو په سطح باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کرونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکاره ځوانان، رضاکاره مدني ټولنې او ځوانان راووتل پر رضاکاره نه ډول باندې، چې کومه ده کمپینونه وکړو، مسکونه او توضیح کړه، خلکو ته ماګاهي ورکړه د مرکز او ولایاتو په سطح باندې. داسې اوس موږ ته سګورو د هرشانۍ سیزن دی او په دغه وختونو کې موږ ته سوینو په زرګونو ځوانان د مرکز او ولایاتو په سطح باندې په رضاکارانه ډول باندې دوی په دغه کارونو کې برخه پکې اخلي. داسې نور مسایل که موږ ته سوینو، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د ولایاتو او ولسوالیو په سطح باندې عمومي حشرونه چې کیږي، په دغه کې په ډېر زیات تعداد سره ځوانان د حشر په برنامو کې برخه اخلي. نو داسې نه چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی، دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کېږي او ښوالي طرف ته روان دی. 1999 کال کې موږ شبکې جوړې کړې د ولایاتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې، او انشاءالله په 1400 کال کې موږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغه لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې په رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي، په افغانستان کې هم دغه دود چې کوم دی نور هم عام شي او خلک نور هم وهڅول شي چې په رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي.
تاسو خپل چې له رضاکارو ځوانانو سره کار کوئ، ګروپونه یا ټولنې لري، دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي؟ یعنی کومې لاسته راوړنې لري، څه یې کړي؟
ګوره، د رضاکار ځوانان چې کوم دلته موږ وینو، یو خو زموږ د ځوانانو چارو معینیت چې کوم دی یا رضاکار دي، یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه موږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري له طریقه فعاله ده. بل د سرې میاشتې رضاکار موږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز او ولایاتو په سطح باندې فعال دي. خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي، لکه اوس خدانه هسته یوه حادثه وشي، وینې ضرورت وي، په هغه حادثه کې یو شفاخانې ته یو مریض ته دغه ځوانان راځي پر رضاکارانه ډول باندې خپله وینه ډونیټ کوي. د هرشانې په اړه باندې په ښار کې حشر شو، یا د سولې په اړه باندې، یا په مختلفو برنامې د آماګاهۍ چې د تحصیل او تعلیم په مورد باندې، نو دغه ځوانان زموږ سره په دغه ګټورو برنامو کې برخه اخلي.
یوه خبره چې ځوانانو وکړه هغه دا وه چې مثال ځینې کسان یو پروژې اخلي یا ځینې فنډونه اخلي، بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه، رضاکارانه فعالیت راسره وکړه، حالانکه چې هغه خپله ګټه پې کوي.
بعضې ټولنې کېدای شي اوس د دولت په چوکاټ کې نه، دولت نه بیرونو موږ مدني ټولنې یا داسې خوځښتونه لرو چې په رضاکارانه ډول دلته د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې برنامې پر مخ وړي. موږ په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کېږي باید دغه راپور موجود وي، ګزارش چې موجود وي، د یو دولتي نهاد په توګه باندې چې ځوانانو چرمینیت یو دولتي نهاد دی، دغه چې څومره دوی فعالیتونه کوي ځوانانو چرمینیت تم دوی گزارش ورکي. ځکه چې دلته موږ تاسو په زرګونو نهادونه لرو چې پر ځکرانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي. نو ان شاء الله دغه د پر پراتون کې کوم پلانونه لرو، د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو، په دا باندې کارم شوی، خو نور د خوالي د پر ان شاء الله نورم کار په دا باندې کوي.
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی، تاسو په نظر څنګه کېدی شي دوی کار لا نور ګټو او پراخ شي؟ یعنی څه ډول کوي شي رضاکارانه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې ښه وي د ټولنې لپاره؟
او دغه شته موږ خاصو
چې دی یو چوکاټ د مخه باید دوی مختلاړ شي کارو کې دوامدار د سینا چې یو ځوان راشي یو ام یا شیادی ته شل ورځ یا دیر شو د رضاکاری کرونه مختلفو برخو کې وکي نه باید د دوامدار دغه د پرموک په بازه برنامه باندې اخته دغه د پرموک ترخه درو ترسل مالونه ورته لرو او په پالوسی باندې ان شاء الله د رضاکاری د ملي ست باندې په باندې مو کار روان کړي دي چې ان شاء الله پرتمون کې به ډیر ګټور تمام شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د دې ونې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سا باندې دل دی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ اپټا تړون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوي بڼې او اصلاحات وغوښتنه کړې وای. په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت ته ملي چې د اصلاحات بعد پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګري زراکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه هغه څومره دي؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لام رسیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکل سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیر لس کال کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلات کې کوم موږ ډېر توانونه وغل حتی چې مجبور رسول اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان سره هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی. نو لهذا په دې برابر باندې تصمیم ونیو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګر ته توان رسوي هم د پاکستان حکومت وجې ته په دې حقیقت پوښتنه چې باید په دې تړون کې تغییر راشي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه ده چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه ده چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ ستراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمدته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې سونز یا افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپټا تړون نه عملي کیدلو ک تړون داسې جوړ شوی و چې سونز یې نه هوارولې.
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دالاس کال کې چې دا تړون جوړ شوی وو افریقا یو میټینګ چې باید دا میټینګونه باید دایره هغه میټینګونه هم په دې لسو کال کې هغه څه شاید باید نو سوداګری یعنی در یو یا دوه میټینګ باندې افریقا د دې لپاره وو کچېره په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي روایت تړون ته او دا باید اخلاص کړي. دنیا ته دلایل دا غواړي او بل څه سیاسي ترنګلچا وي هم د دواړو حکومتو په مابین کې په دالس کال کې چې وې نسو کړای چې دا تړون شو پر مخ بوزي او د دواړو خاوو تجارت د افغانستان د سید د هم د پاکستان سره تجارت ته په ملیونو ډالر تاوانونه وایي.
مخکې له دې چې دا تړون کې د اصلاحاتو پښتنه وکم اوس مهال د افغانستان سوداګري زړه کړ ورکړه له پاکستان سره لڅومره حالت څخه کوم حالت تر اټیټه شوی یعنی وړاندې د کشمیر یا کچه څومره وڅومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې په ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارتو په څیر ولې
د رسمي شمیرو لمخې په اپټا تړون کې د خندونو لقبل د افغانستان او پاکستان سوداګري ل 3 میلیارډ ډالر او اوس مهال 1 میلیارډ ډالر تر اټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت په خاموش تقریبا د پاکستان سره راکړه ورکړه تقریبا 3 میلیارډ ډالر و ولی تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښو په تیرو په 15 کالو کې افغانستان سوداګر ته افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شو چې نور بلادور ته هم خپل لاسرسي ولري. تقریبا د غوښ مور د افغانستان ټول بلادر د افغانستان پر مخ خلاص دي او موږ کولای شو د هر ځای څخه مطلب ولې هغه خاص اهمیت چې مشت پاکستان لري یعنی د کراچی بندر لري هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري ولې کراچی هم د فار یو خاص اهمیت لري د دې تاسو مشترک نه څه پټوالی چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده
اوس مومن صاحب په اپټا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګری غواړي
فکر کوم چې اپټا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو کله دواړه حکومتونه په دې ژوند وي چې موږ دواړه همسایګان هیوادونه یو او غواړو چې په دې منځ کې امن او امان وي نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار چې خند باید پښې کې وي په تور باندې مثال مثلا موږ مالونه چې بس وخت کراچی ته راځي هلته یو سټیکر وکړي چې سټیکر یې ضرورت نشته د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هیڅ یو هیڅ د اصطلاح مؤثر کار نه دی هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي سټیکر بیا تقریبا 1500 موټر ولاړي بیا 200 توزیع کیږي دا هغه مشکلات مثلا په بنادر کې مشکلات و مثلا اگزامینیشن دی دا تپتیشن دی هغه څه دي چې باید نه وکړي فکر کوم چې دواړه مملکتونه کولای شي یو په بل شی اړیکه سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبار وکړي زموږ سوداګر اړیکه باید داسې عیار شي چې سوداګر ځانمن نه شي تاسو ګورئ پروسه ښکاله چې د کورونا وایروس پر اتاک سره زموږ ډیر خلک د دمرج د دینشان د دیشانو سره یعنی هغه څه چې تاسو دا باید نه وای سوي په دې خاطر باید نه وای سوي چې زموږ چې دا یو پاس ماجور حالت وو یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی ولې زموږ خلک تقریبا په میلیونو ډالر دا غته په اصطلاح د مرچ واخل سو او خلک د غیر لاوسه چې کورونا وایروس مو توان نه اوسر حتی دا افغانستان ته هم د مکلفیت لري چې پاکستانی مالونه چې اسیا امنیت دي مور وای دوغه ته یو ډیر بدون د مشکلات څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یو ورځ کانتینر دلته ونه دریږي
د اپټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا و چې باید سوداګري ځلا راکړ ورکړه پراخ شو افغانستان هم هند تلار پیدا کی او همدارول پاکستان هم منځنۍ اسیا تلار پیدا کړی د سوداګرۍ په برخه کې اوس فکر کوي چې دغه اصلاحات چې نوې راځي دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼلې ده چې د هند اوبو تلاره پیدا نکي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي پاکستان تم لار نه ورکي فکر کوي چې دا کار به پنيوي اصلاحات کې وشي
دا سوداګري معنا هم دا غوړي او د زمو ملکاتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم مشته هند تلات او هم پاکستان تلات ولی موږ باید هغه مشکلات ما بین د یوسو زما ارزو راو چې مشکلات باید ما بین دولت دا هغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان او کې ترانزیت کې یو واځي هند نه دی موږ تقریبا د کراچی د بندر څخه ټول دنیا ته کولای شو چې راته کوټه تقریبا د 15 کال کېږي یا 16 کال کېږي د کراچی د لارې څخه تقریبا په میلیونو ډالر زموږ یو واځي کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وشه میوه دومره تقریبا چې د کار د ډېر میوه د ټول دنیا ته دي ولې اولنده میوه هم دي ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اسلام مشکل ته شته یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره مشلو په کار مست یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنگلاديش ته ځي دا به تقریبا میاشتې یا دیاز باندې میاشتې دا پر لارې وي او کچیر د افغانستان د لارې څخه دا په بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو لپاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړې دي. بیا اصلي پښتنه چل تر اولاړي کې دا چې یقینا د اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نشو لوکنه پاکستان یا هم بل لورې غواړي بل څه په دې ډول باندې تر لاسه کړی آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي باید یو ګام اخیستل شوی وي
فکر کوم په داسې په بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودی دغه تخنیکی غونډې یو څه تخنیکي مشکلات لري موږ غواړو موږ په خپله هم که څه دغه په تړون کې یو میاشت یا دوه میاشت ولې غواړو چې یو اساسي تړون په دې تړون کې تقریبا د افغانستان ټوله سوداګر پوښتل شوي دي خصوصي تور پوښتل شوی دي هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړه چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو ولې دا په خپله کاملا یو افغاني تړون دی او هغه مشکلات چې موږ درلوده په افتا کې هغه باید رامنځته نه شي فکر کوم چې د یو ځای په اصطلاح دغه اساسي کار چې کوو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. د فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نو ورته افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي. نور سازمانونه د جهاني څخه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شي. فکر کوم ان شاء الله چې د دې لپاره یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې د فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته دا تللی دي چې هغه باید در نظر کړي کې. نو موږ هم غواړو چون دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پیښ نه شي خیر که درې میاشتې نور هم وزن دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو شو اقتصادي اړیکې غوښتونکي او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي تخوي او که سیاست هم جوړېږي زموږ سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح. زما وروستۍ پوښتنه په همدې برخه کې به و چې تر ډېره پورې دغه سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا په دې اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغېز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان د خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا که په سرحد کې یو لښته د دوو پولیسو درمابین جنگ راغلی دی هم موږ مالونه درېدل دي او موږ په مدینو افغاني تاوان رسېدلی دي هغه پیسې هم تاوان رسېدلی دي تازه میوې ته زموږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل د هغو وخت تېرېدی. زه فکر کوم چې دغه شر باید په نظر کې ونه نیول شي. سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي حکومتونه د خپل کار کوي ولې ارزه مې بیا هم دغه ده دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارانو سره ریچ په خپل مابین کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې موږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه موږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب.
ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ رباب تا ٹنگ برقرار ٹول تیار حجرت کلی